تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب افتخار احمد به هم نړۍ مننه چې موږ سره خبرې کوي. تاسو سره مې شوایم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هر کله چې ماته مستاسو نه هم دې ځکه مننه کوم چې په دغه حساس وختونو کې او دغه اله د کوم سره ارتباط نشي نو له تاسو څخه درکې
مننه. تاسو نظر مهمه ده ډاکټر صاحب محترم. دشته حالت او دغه وبا چې د کرونا وایرس ته او ټول نړۍ له سر بحران سره مخ کړی ده، اسلام له اړخه دغه وبا چې مخکې هم د اسلام تاریخ کې ځینې پیښې شوې دي، نو ډاکټر صاحب محترم اسلام تاریخ سوی یادو وبا په اړه باندې او هغه وخت کې لاغو سره څنګه چلند کېده؟
نه ټولو د مخکې خو زه دعا کوم چې الله عزوجل دې دغه وبا او د کرونا وایرس د منځه یوسي او ټول انسانیت ته د ژغورنې ورکړي او انسانان دې ټول دغه شر څخه په خپل حفظ او امن کې وساتي.
آمين.
نو واکن چې ټول انسانان په تشویش کې اچول شوي دي او مبتلا دي او په هر یعنی اړخ باندې تاثیر کړي، کاغذ درسي یا تعلیمی برخې دي که اقتصادي دي که سیاسي دي، یعنی هیڅ مجال نه دی پرېښودل شوی مګر د دې یو تاثیر ور باندې شته. بل نقطې نه که موږ تاسو هغه تاریخي بڼې ته هم وګورو د اسلامي نقطې نظر نه، دلته موږ تاسو یو هغه ساینسي نظر لرو یو اسلامي لرو. نو ساینس خو به خپل نظریات او تجارب بیانوي، خو هغه چې اسلامي نظر دی نو د قرآن عظیم شان د آیتونو په اساس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په رڼا کې معمولا دا رقم عمومي وباګانې چې وي د انسانانو متوجه کولو لپاره الله عزوجل را لېږي چې انسانان بیرته الله ته رجوع وکړي، د خپل هغه ناروا چلندونو کارونو څخه خلاص واخلي. نو دا یو حقیقت دی چې دغه وباګانې کدا کورونا ده، که هغه جزام دی، که هغه طاعون دی، که هغه انفلاق البطن ورته وایي، پخوا یو قسم مریضي وه چې اوس الحمدلله چې دا ورکه شوې ده چې د ځینو انسانانو به دغه خېټې پړسېدلې او بالاخره د ډېر پرسو په نتیجه کې به یو قسم انفجار کو. نو دا ټول هغه وباګانې دي چې په ټول د تاریخ کې مختلف وختونو کې راغلي دي. نو اسلامي تعلیمات بیا موږ تاسو ته خپل لارښوونې هم کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د یو عمومي وبا چې طاعون ورته وایي، طاعون هم د هماغه وختونو مو چې یو ساري مرض او وبا و. نو موږ تاسو ته فرمایي چې هر کله چې تاسو د یو منطقې څخه واورئ چې هلته دغه طاعون منتشر شوی ګډ شوی دی، نو هلته د هیڅ روغ انسان نه ورننوځي. او هغه منطقه کې چې هر څوک اوسېدونکي دي، که هغه ظاهرا روغ وي که مبتلا وي، هغه د دغه منطقې څخه د باندې نه وځي تر څو نور انسانانو ته سرایت ونه کړي. نو اوس وخت کې موږ تاسو ګورو دا قوانین چې کله کله د بسته یو ښار یا ولایت بندوي چې دغه ښار څخه د څوک نه وځي یا د ښار ته د څوک نه راځي، حتی پروازونه بند شو، ولایتونه بند شول. نو دغه پخوانی تجارب او د اسلام تعلیمات موږ تاسو ته دا وایي چې ناروغ انسان دې نه وځي او روغ انسان دې نه ورننوځي. او هغه ژوندی مثال چې دی ورځو کې په دې رسنیو کې ډېر ځل خپرېږي هم د حضرت عمر رضی الله عنه ژوندی مثال دی چې هغه منطقه کې چې طاعون خپور و دوی غوښتل چې هلته ورشي. نو صحابه سره مشوره وکړه، ورته وویل شو چې دلته طاعون دی مه ورځه. نو عمر رضی الله عنه کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ورته ورسېده هغه منطقې ته ورنغی. ځینې نورو صحابو پرې انتقاد هم وکړ چې ته د الله د تقدیر نه یعنی سرغړونه کوې یا تختې، که تا ته طاعون رسېږي خو د الله په تقدیر باندې به رسېږي. عمر رضی الله عنه ورته په جواب کې وفرمیل چې نفر من قدر الله الى قدر الله، موږ د الله په تقدیر باندې بل تقدیر ته تختو، یعنی د اسبابو نه کار اخلو تر څو د الله په تقدیر سره د دغه مریضي څخه نجات پیدا کړو، صحت طرف ته ورشو. اما ځینې صحابه چې په دغه توصیه باندې عمل ونه کړ، لاړ هلته مبتلا شول په مرض باندې او شهیدان شول په هغه نتیجه کې. نو اسلامي تعلیمات موږ تاسو ته دا ډېر ټینګار په همدې باندې کوي چې د هغه منطقې څخه د هېڅ څوک نه وځي نه د څوک ورځي ورته. دا خو هغه یو ټولنیز سطحه باندې دی. نو بیا انفرادي شکل باندې افرادو ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه کوي، فرمایي لا یورض ممرض علی مصح، چې دا حدیث صحیح ثابت دی چې هیڅ مریض د صحیح انسانانو سالم انسانانو ډلې ته نه ورننوځي. یعنی انډیویجوال منفرد یو شخص چې هغه د مرستیا احساس کوي، داسې مرستیا چې هغه ساري مرض دی د انتقالېدلو امکان شته، نو دی د سالمو انسانانو د روغو انسانانو ډلې ته نه ورځي. که هغه مسجد دی، که هغه مکتب دی، که هغه عبادتګاه دی، که هغه مارکیټ دی، که هغه بازار دی، که هغه دفتر دی، که هغه ځای دی، نو عمومي شکل باندې دا قاعده ده هلته دې نه ورځي. ځکه د ده ورتګ یا هغو سره اختلاط کول د دې سبب ګرځي چې نور انسانان هم په دغه مرستیا باندې مبتلا شي. همدارنګ په زمن کې افرادو ته چې د یو بل انسان د مرستیا څخه معلومات لري چې دغه انسان په یو ساري وبا باندې مبتلا دی لکه کرونا یا جزام یا طاعون یا هر مرض چې ساري دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته ښکاره حدیث کې فرمایي چې فر من المجزوم فرارک من الاسد. ته د مجزوم انسان، مجزوم هغه انسان ته وایي چې د جزام په مرض مبتلا وي، او جزام هم یو ساري وبا و په هغه وخت کې چې یو قسم جلدي تکلیف و. نو ته د هغه انسان څخه چې دی په جزام مرض باندې مبتلا دی داسې وتښته لکه د یو زمري د ویرې څخه چې تښتي. یو انسان چې زمری مخې ته ګوري پوهېږي چې دا زمری مخ کار کوي، نو څرنګه انسان تښتي؟ ځکه د نفس د نجات د ژغورنې خبره ده. نو دلته هم د یو مجزوم انسان څخه په جزام ځپلي انسان څخه داسې وتښته، داسې لرې شه لکه څرنګه چې د زمري څخه تښتي ځان ته نجات ورکوي. په دې معنی چې دا مرستیا انتقال کوي، نو باید د هغسې انسان څخه لرې اوسېږو. په زمن کې مونږ او تاسو ته اسلامي لارښوونې دا هم دي چې هغه انسان چې هغه د نورو انسانانو د اذیت سبب ګرځي، دی د انسانانو ټولنې ته نه راځي، مسجد ته دې نه راځي، تجمع ځای ته. نو د مسلمانانو د تجمع اساسي ځای مسجد دی چې پنځه وخته پکې راټولېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه چا اوږه خوړلې وي، یا هغه انسان پیاز خوړلی دی، یا مثلا ګندنه خوړلې، یا هغه شی چې خوله کې بدبویي پیدا کوي، نو دی د نورو انسانانو ډلې ته نه راځي، او دی د زموږ مسجد ته نه راځي. ځکه مسجد کې مونږ د انسانانو ډله، د نورو انسانان دي، هغو فقط په دې باندې پازابېږي، بدبویي باندې. نو کله چې د بدبویي په سبب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ مسجد ته دې نه راځي، عبادتګاه ته دې نه راځي، نو هغه انسان چې بیا په یو ساري مرض باندې مبتلا وي، دی خو دې اصلا نه راځي. ځکه دلته خو د نورو انسانانو د نفس ژغورنې خبره ده، د ټول ټولنې کې د انتشار خبره ده. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث هم ثابت دی چې د یو منطقې څخه یو وفد، یو ډله خلک راغلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوه. د هغو عادت هم دا و چې کله به یو څوک مسلمان شو یا یو ډله خلک د یو منطقې څخه به راغلل، مسلمانان به شول، دوی به بیا راتلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به بیعت کوه. بیعت مطلب همدا دی چې ژبنی تعهد به ورکوه چې موږ به په اسلام پاتې کېږو، مثلا غلا به نه کوو، ظلم به نه کوو، فساد به نه کوو، هماغه تعهدات به یې ویلې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به نارینه لاس ورکوه، مصافحه به یې کوله. نو داسې یو ډله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په دې کې یو انسان په جزام باندې اخته و، ساري مرض باندې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو چې دغه انسان په جزام مبتلا دی، هغه ته د لرې نه ویلې چې ته مه راځه، ما سره ملاس مه راکوه، تا سره همداسې د لرې نه ما بیعت وکړه. یعنی ستا بیعت مونږ ته د لرې فاصلې نه قبول دی، مه رانږدې کېږه. نو دغه حدیث نه مونږ او تاسو ته بیا همدغه توصیه او لارښوونه ده چې مریض انسان دی، د صالب انسانانو خواته هم نه راځي، او د هغو ډلې ته دې هم نه راځي. نو اوس وخت کې هم چې دغه قوانین او دولتونه دغه قوانین اږدي، مثلا چې مسافر هم وکوئ که نه، لاس مه ورکوئ یو بل ته، یا مثلا د یو منطقې نه بل منطقې ته مه انتقالېږئ. نو اسلامي لارښوونې مونږ او تاسو ته د پخوا نه همدغه تعلیمات را کړي دي، او په هغې باندې که چیرې عمل وشي، نو د انسانانو د نفس ژغورنې مثلا هم ده، او د ټول انسانیت د حفاظت خبره هم ده، او خپل انسان ته هم هماغه فایده کوي.
صحیح ډاکټر صاحب محترم، دا چې اوس موږ تاسو دلته په استرالیا کې اوسېږو، څومره دا هم مهمه وي چې د استرالیا فدرال حکومت وي او یا که ایالتي حکومتونه وي، هغوی که کوم محدودیتونه او یا شرایط وضع کوي، څومره مهمه ده تر څو مسلمانان له هغې څخه پیروي وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی مسلمان باید د قانون په تطبیقولو کې او قانون په ځان باندې عملي کولو کې باید تر ټولو مخکې وي. مسلمان باید هیڅ وخت په دغه مجالاتو کې آخره کې نه وي. متاسفانه چې زمونږ یو تعداد مسلمانان کوشش همدا کوي چې آخر ته پاتې شي، عمل بنه کوي، عمل بنه کوي چې بلاخره مجبور شي بیا په یو قانون باندې عمل کوي، حال دا چې دا د مسلمان صفت نه دی. نو دا چې هغه قوانین چې هغه د انسان صریح عقیدې سره تضاد نه لري، او د انسانانو د نفس لپاره، د حفاظت لپاره، د ټولنې د سلامتیا لپاره، د محیط زیست یا محیط د سلامتیا لپاره قوانین وضع کیږي، د یو سالم ژوند لپاره، د یو آرام او ښه ژوند لپاره، نو په دې باندې مسلمان باید په لومړي قدم کې عمل وکړي. ځکه که یو انسان په دغه قانون باندې عمل نه کوي، که هغه استرالیا ده، که افغانستان ده، که هغه بل هېواد ده، هر چېرته چې دی، نو دغه انسان په لومړي قدم کې خپل ځان خطر سره مخ کوي، په دوهم قدم کې ټوله ټولنه یو خطر سره مخ کوي. اوس که یو انسان مثلا دته قوانين صحت او قانون او دولت هر څوک ورته وایي چې تاسو اختلاط مه کوئ، ځکه امکان د دې شته چې یا ته په مرض مبتلا شي یا بل چاته انتقال کړي. که دغه انسان په ځان پوهېږي چې زه په دغه مرض او ناروغۍ باندې مبتلا یم او د نور انسانانو سره خلطېږي قصدن، نو دغه د کبیره او ګناهونو په راس کې قرار لري د اسلام د نظره، ځکه دا د قتل نفس حیثیت لري. او یو انسان پوهېږي چې زه په دغه مرض باندې مبتلا یم، اخته یم، او که زه دغه بل انسان سره یا دغه ټولنې سره یا په دغه ځای کې یا مسجد کې یا شفاخانه کې یا بازار کې یا مارکیټ کې یا مکتب کې هر چیرته چې دی نور سره اختلاطېږم، دا نور خلک په دغه مریضۍ مبتلا کېږي او کېدای شي په دې کې یو تعداد وفات شي، نو دا هماغه د قتل نفس حیثیت لري. یا یو انسان ته په یو د قتل په حالې باندې وژنې، یا یو انسان ته خپل مریضي انتقالوي، نو دواړه یو حیثیت لري. نو هماغه د قتل نفس حکم ځان ته اخلي. نو په دغه اساس دغه مسایل ډېر زیات جدي دي، خو دغه زموږ تاسو یو تعداد مسلمانان دغه مسایل ډېر ساده او ډېر سطحي نیسي. نو مسلمان باید په دغه قوانینو باندې ډېر جدي عمل وکړي، هر هغه څه چې د صحت دپاره، د ټولنې د سلامتیا دپاره، د محیط دپاره هغه مفید دي او ګټور دي. قانون چې وایي کور کې کینه، باید مسلمان په کور کې کینی، چې درته وایي لس مور کوه لس مور کوه، ځکه دا اسلامي تعلیماتو سره کوم تضاد نه لري او دا ټول هماغه د انسان د صحت دپاره دي. نو دغه قوانین باید ډېر جدي په نظر کې ونیول شي.
صحیح. بل ډاکټر صاحب، محترم، ځینې کسان که هغه چیرې دلته په استرالیا کې وي او یا که زمونږ اوریدونکي په افغانستان او یا پاکستان داسې نورو ځایو کې وي، هلته که چیرې په داسې یو بیماری باندې مبتلا شي، نو کلتوري اړخه دوی د هغې یعنی هغه بیماری نه بربندوي، نه ذکروي، نه افشا کوي. دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی او دا څومره ناسم کار دی؟
نو دا خو هماغه لږ نقطې ته ما اشاره وکړه، که یو انسان په دغسې مریضۍ باندې مبتلا وي او قانون او دولت غوښتنه همدا کوي چې دا رقم مریض دی، باید ځان معرفي کړي، باید شفاخانې ته راشي، باید کارنتین شي، باید دغه تداوي شي، نو دغه انسان مکلف دی چې دی باید د قانون اطاعت وکړي، ځان معرفي کړي، هلته ځکه که فرزن دی ځان نه معرفي کوي او ځان پټوي او دی خپله د منځه ځي، نو د داسې حکم لري چې د خپل انتحار کوي، ځان وژني. ځکه دولت که تاته وایي چې ته ځان معرفي کړه، خو هغه د همدې لپاره تاته وایي چې ځان معرفي کړه تر څو ستا سالم تداوي وشي، ستا سالم یعنی حفاظت وشي، هغه احتیاطي تدابیر در سره کار واخیستل شي، هم د نورو انسانانو ژغورنه وشي، هم ستا د نفس ژغورنه وشي. اما دغه انسان چې مبتلا دی په دغه مرستیا باندې او د هغه کلتوري تاثیر لاندې راځي، یا د بلې ویرنه، یا هر علت چې د سره دی، دی ځان نه ښکاره کوي، او دی که فرض کړو چې دی مړ شي په دغه حالت کې، نو دی ځان وژلی دی. نو ځان وژنه خو بیا کبیره ګناه دی او هم قوانینو کې اجازه نشته دی، نو دی باید ځان معرفي کړي. که دی نه معرفي کوي، ځان دی یو ناروا کار کوي.
صحیح.
او که فرضاً دی نور انسانانو سره اختلاط کوي او د نورو د مرستیا سبب ګرځي، نو بیا هماغه حکم دی چې دی که څوک وژل کېږي، دی د قاتل حسابېږي، یعنی د قتل ګناه ځان ته اخلي، او که څوک مریض کېږي، نو دغه د مرستیا ګناه د ته غاړې ته ورځي.
صحیح. نړۍ مننه ډاکټر صاحب افتخار احمد، بیا هم د دغه ګټورو معلومات نه په دې هیله چې زموږ اوریدونکي له دې څخه ګټه پورته کړي او د اسلامي محکماتو لاندې له دغه شته وبا سره دوی یعنی چلن وکړي، نو بیا هم له تاسو څخه نړۍ مننه کوم.
ډېر زحمت ستاسو نه، امید ده چې اوریدونکي هم استفاده وکړي، نو الله دې تاسو خیر ورکړي. درته مننه.
کا غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ، نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ، یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.